د سهار لس بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار لوو بجو پیلېږي. د خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې بیا هم د نوي ملي شورا د پرانستلو پر سر د راپورته شوې لانجې په باب بیلابیل مطالب او مرکې درته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمایي مو هم دو اونیزو پروګرامونو تاندې څانګې او ژون په شیبو کې پروګرامونو ته البته ځانګړې شوې ده. پر ځینې نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي. بشپړه معرفي به د خبرونې وروسته وکم، خو لومړی به زبیر ژمن ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ناټو په مشرۍ ایصافیا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي په کندهار، خوست او ننګرهار ولایتونو کې 15 مشکوک وسلوال مخالفین نیولې دي. د کندهار د ښځو شارو رئیس وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم شوې دي. او د پاکستان د کورونو شارو وزیر د هغې لیست شتون تایید کړ چې ویل کېږي چې په کراچۍ ښار کې د پښتنو خبریالانو د وژلو لپاره برابر شوې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د نوي ملي شورا د پرانستلو پر سر راپورته شوې لانجه په خپل حال پاتې ده. د ولسي جرګې د یو شمېر بریالیو کاندیدانو لیدا سره سم ولسمشر حامد کرزي منلی چې نوي ملي شورا دې د راتلونکي چهارشنبې پر سر پرانستل شي، خو د جمهور ریاست چارواکو تر اوسه د دغه ادعا د تایید یا ردولو په اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې ولسمشر کرزي په دې شرط پر روانونه کې د نوي ملي شورا له پرانستلو سره موافقه کړې چې بریالي اعلان شوي کاندیدان دې ضمانت ورکړي چې دوی به په انتخاباتو کې د درغلو د ادعا او د د محکمې پریکړو ته غاړګ دي. پاینه هلکې ځینو بریالیو کاندیدانو ویلي چې ولسمشر ته دی یې وړاندیز کړی چې دوی په انتخاباتو کې د درغلو په اړه د څېړنې پلوي کوي، خو دا کار باید ځانګړې محکمه نه بلکې د افغانستان ستر محکمه وکړي. د ناټو په مشرۍ ایصافیا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي په کندهار، خوست او ننګرهار ولایتونو کې 15 مشکوک وسلوال مخالفین نیولې دي. ایصاف ځواکونو په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دغه کسان تېر ورځ د طالبانو او حقانی شبکې د مشرانو د نیولو په هدف په ترسره شویو عملیاتو کې ونیول شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو کسانو کې دوه سیمه ییز قومندانان هم شامل دي چې د کندهار په سپین بولدک او د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د زابل د ملي امنیت چارواکي وایي وو وسلوال مخالفین چې غوښتلې د کابل کندهار پر لوی لار ماین ځای پر ځای کړي نیولې دي. د زابل د ملي امنیت د ادارې مشر جنرال صادق خان ترخیل ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو تېره شپه د کلات په مربوطاتو کې پر لوی لار د ماین ایښودلو هڅه کوله چې ونیول شول. نوموړي وویل دغو کسانو سره وسلې او دوه موټرسایکلونه هم نیول شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت اداره وایي چې ځواکونه د مخدر موادو له قاچاق کوونکو سره په نښته کې دوه افغان قاچاقباران وژلي او څه باندې 240 کیلوګرامه مخدر مواد یې ضبط کړي دي. د دې ادارې یو چارواکي انټرفاکس خبري اجانس ته وویل چې دا پیښه د تېرې جمعې په ورځ هغه وخت وشوه چې یوې 14 کسیزې قاچاقبرې ډلې هڅه کوله چې د افغانستان له پولې شور آباد سیمې ته مخدر مواد قاچاق کړي، چې په نتیجه کې د تاجک سرحدي ځواکونو او د دغو قاچاق کوونکو ترمنځ نښته وشوه. د چارواکو په وینا په دې نښته کې د مخدر مواد دو قاچاق بران وویل شول او څه باندې 240 کیلوګرامه مخدره مواد د دوه ځواکونو لاسته ورغلل. او د کندهار د ښځو چارو رئیس وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم شوې دی. زبیدی پایندی دغه خبره تیر ورځ د غرمې وروسته په کندهار ښار کې خبریالانو ته وکړه. د کندهار ولایت مقام لخوا په دې اړه خبرې شوې مطبوعاتي اعلامیه کې د پایندی له قوله نه ده په ډاګه شوې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی څومره راکم شوی او عواملی څه دي. په اعلامیه کې د ښځو د رئیس له قوله ویل شوي چې په کندهار کې به د ښځو یوه ټولنه او د هغوی د لاسي صنایعو لپاره بازار جوړ شي. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د هغه لیست شتون تایید کړ چې ویل کېږي په کراچۍ ښار کې د پښتنو خبریالانو د وژلو لپاره برابر شوی دی. رحمان ملک د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د پښتون ژورنالیست ولی خان بابر د ترور په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې د یو داسې هدفي وژنو د لیست د شتون په اړه اوازې خپرې شوې وې چې د پښتنو خبریالانو ترور لپاره برابر شوی دی. په تیر میلادی کال کې په پاکستان کې 14 خبریالان وژل شوی او د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی لړۍ په 2011 کال کې هم دوام وکړ. پولیسو په تونس کې تیر ورځ د لری کرای شوی ولسمشر زین العابدین بن علی د مهمو پلویانو د ځپلو په لړ کې دوه پخوانی لوړ رتبه چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل او د یو شخصي تلویزیون مالک یې ونیوه. پولیسو ویلي دغه تلویزیون هڅه کوله چې د دیموکراسۍ پر لور د تونس د خوځښت بهیر ټکنی کړي. په یو بل پرمختګ کې پرون شاوخوا 200 ژورنالیستانو د یمن په پایتخت کې مظاهره وکړه او د امنیتي ځواکونو لخوا د توکل کارمان په نامه د نیول شوي یو او نور زندانیانو د خوشی که دو غوښتنه وکړه. په عراق کې د القاعده شبکې د دغه هیواد په شمال کې د وروستیو ځانوژونکو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو بریدونو کې چې په تیګریت او باقوبه ښارونو کې تېره اونۍ وشوې شاوخوا 6 کسان ووژل شول. یوې امریکایي ادارې چې د اسلامي سخدریزو ډلو ویبپاڼې څاري ویلي چې دا ځانوژونکي حملې په عراق کې د القاعده څانګې چې د عراق د اسلامي دولت په نامه یادیږي کړي دي. او په سودان کې د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي ویلي چې د دغه هیواد د تجزیې لپاره په ترسره شوې ټولپوښتنه یا ریفرنډم کې د هغو مرکزونو رایې چې له 100% زیاتې وې قرنطین کړل شوې دي. د ټولپوښتنې لومړني نتایج ښیي چې د سودان د جنوب اوسیدونکو په لوی اکثریت سره د تجزیې په پلوي رایه ورکړې ده. خو د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې د رایو فیصدي 100 او 100 زیاته وه. د انتخاباتو د کمیسیون د ټولپوښتنې د برخې مسؤل جستیک چان موډیټ وویل چې د هغو سیمو رایه به قرنطین شي چېرته چې د رایو فیصدي 100 او 15 ثبت شوې. هغې وویل حتی که دغه رایه باطلې هم ثابته شي نتیجه واضحه ده او هغه ده چې د جنوب خلکو د تجزیې په پلوۍ رایه ورکړې ده. د راپورونو له مخې د روانې میاشتې له 9 نه پیل تر 15 نېټې پورې په دغې ترسره شوې ټولپوښتنې کې د سودان د جنوب په سلو کې 98 اوسیدونکو د تجزیې لپاره رایه ورکړې ده. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسد آباد کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګ او جون په شیبو کې درته خبرو. خو په دې خبرونه ډیرې مطالب مهم د افغانستان د نوي ملي شورا د پرانستلو پر سر د راپورت شوی لانجې په امباب دی. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې دغه لانجه حل شوې که نه. دا موضوع به د افغانستان د ولسي جرګې د بریالیو کاندیدانو او دغه راز معترضو کاندیدانو سره په مرکو کې وڅېړو. دغه راز د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې اوري چې د ننګرهار والي وایي چې د دې ولایت لپاره یو 15 کلن انکشافي پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی.
دا اربکی په فکتیا کې سابقه لري. زموږ تقاضا زموږ غوښتنه همدغه وه، هغه متاسفانه چې هغه ونه منل شوله او د افغانستان په سطحه 10,000 محلي
دا د پکتیا والیو په دې اړه مو البته د اربکیو او د محلي پولیسو د جوړېدو په باب مو له هغه سره په دې خپرونه کې مرکه کړې ده. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو په دې خپرونه کې. د خپرونې تر پایه که راسره اوسئ نو درته خپره به کوو. تاسو ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لومړی موضوع مهم د افغانستان د نوي ملي شورا د پرانستلو د لانجې پر سر راپورته شوی لانجې په باب ده. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې آیا دغه لانجه حل شوې که نه. د ولسي جرګې د یو شمېر بریالیو کاندیدانو له ادعاو سره سم ولسمشر حامد کرزي منلې چې نوي ملي شورا د راتلونکې چهارشنبې په ورځ پرانستل شي. خو د جمهوري ریاست چارواکو تر اوسه د دغې ادعا د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. بریالي کاندیدان وایي ستره محکمه مني خو د ځانګړې محکمې پرېکړې نه مني، ځکه د دوی په باور هغه غیر قانوني ده. د ولسي جرګې د لانجې په باب د وروستیو پرمختګونو په باب البته همدا شیبه له کابل له سټډیو نه د ازادي راډیو خبریال را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې خبرونه ته خره غلاست.
بلې سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټو د اوریدونکو ته.
بلې لکه څنګه چې مونږ نن د ولسی جرګې د پرانستلو پر سر د راپورته شوې لانجې په باب اوریدونکو ته معلومات ورکړل، تر اوسه د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو د بریالیو کاندیدانو د وروستیو ادعاو په باب څه نه دي ویلي. البته نه یې د دوی دغه ادعا تایید کړې او نه یې هم رد کړې. ولې تاسو تر اوسه پورې د جمهوري ریاست د چارواکو وروستۍ څرګندونه تاسو در رسیدلې؟ دوی کوم خبرې کړي تر اوسه؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د نوې ملي شورا د پرانستلو پر سر ناندری او جنجالونه لا هم دوام لري. د په جمهوری ریاست کې چارواکو لا تر اوسه د بریالیو اعلان شوو کاندیدانو د ادعا او دغه راز د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. څو لحظې وړاندې مې له ننګرهار ولایت څخه بریالی اعلان شوی کاندید انجینر عبدالغفار سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې بریالی اعلان شوو کاندیدانو په ټوله کې تیره شپه په خپل منځ کې چې کوم بحث درلود، په هغه کې څه نا څه دې ته نرمي ښودلې چې د اختصاصي محکمې پریکړې به ومني. که څه هم دا یادونه وکړله چې موږ دغه موضوع په دې ډول ولسی جمهوري رئیس ته لیږلې چې په کاغذ کې ما خپلې غوښتنې چې بیان کړې دي، دغه موضوع نه در اخیستې چې موږ د اختصاصي محکمې پریکړې نه منو. ولې په دې ټینګار کوي بریالي اعلان شوي کاندیدان؟ لا هم انجینر عبدالغفار وویل چې باید نوې ملي شورا د چهارشنبې پر ورځ یعنې سبا پرانستل شي. ولې جمهوري ریاست تر اوسه هم په دې اړه څه نه دی ویلي؟ بل خواته په جمهوري ریاست کې ځینې منابع وایي چې نن ټاکل شوی ده معترضه کاندیدان له ولسمشر کرزي سره وګوري، ځکه معترضه کاندیدان په دې باندې ټینګار کوي چې نوې ملي شورا باید تر هغه پورې پرانستل شي یا افتتاح نه شي تر کومه چې زنګ هماغه اختصاصي محکمه چې د سترې محکمې په غوښتنه او د ولسمشر لخوا په منظوري باندې کار کوي، تر څو چې هغه خپل پریکړې نوی اعلان کړي. نو دا جنجال لا هم سته. وګورو چې نن به دغه ستونزه څنګه هواریږي، که بلا هم په خپل حال پاتې کیږي. خو داسې ښکاري چې یو سرک د حل د لارې پیدا شوی دی، ځکه چې بریالیو کاندیدانو څه ناڅه دې ته غاړه ایښې ده چې د اختصاصي محکمې د پریکړو په اړه ولسمشر ته چې کومه غوښتنه لیکلې په هغه کې دغه موضوع نه در اخیستې.
بله، تاسو را سره اوسی. لکه څنګه چې مخکې تاسو د ننګرهار ولایت د ولسی جرګې ته البته د کاندید شوي وکیل یادونه وکړه، ښاغلی انجینر عبدالغفار د ولسی جرګې د پرانستل کېدو په باب یو لړ څرګندونې کړي او تاسو هم له هغو سره مرکه کړې. دا مرکه به واورو او وروسته به بیا هم په همدې ارتباط باندې یو څه خبرې ولرو. له ښاغلي انجینر عبدالغفار سره په کابل کې زموږ همکار مرکه کړې. دا مرکه په ګډه اورو.
وړم په سر کې دا پوښتنه وکم چې تیره شپه هم ګټون کې لاندې شو کاندیدانو غونډه درلوده، دوی دغه بحثونه چیرته ورسېدل انجینر صاحب؟
مخه د ولسمشر سره کوم پریکړه کړو، هغه دا هغه پرانه چې موږ د ترالو او د خپل بازونو ته ادامه ورکړه. اگر چې موږ د ولسمشر سره خبره چې دغه اساسي محکمه په تاسو ذکر دا د قانون خلاف ده، موږ د مخ مراجعه قانون د اساسي قانون د سور لاندې دا منو. محکم د خپل کار د جرمي او تقلبي د کیسونو لپاره د وصول لپاره فلکات نظامو ورته موږ هغه سره مخالفت نه لرو. په دغه اختصاصي محکمه چې کومه جوړه شوې ده، دغه موږ نه غواړو چې په دغه نوم باندې زموږ دوسیې د تعقیب کې یاده دا کومو وکیلانو چې کومې دوسیې لري دغه دوسیې د تعقیب کړي.
نو بیګام بیا بحثونه په دې اړه چیرته ورسېدل، کومې نتیجې ته ورسېدل؟
بیا خو موږ یو فیصلې ته ورسېدو. اگر چې موږ په خپلو فیصلو کې دغه د محاکم د اختصاصي محکمې خبره لیکلې وه، دا هم رد کړې وه، بیا د ولسمشر سره په دې توافق نه رسیدو. بیا چې موږ کله کېناستو دغه ماده موږ ته نه وښکله، او هغوی ته هم فقط هماغه دوه مادې چې هغه یو د چهارشنبې د ورځې نه باید پارلمان افتتاح شي، او بل دا ده چې د اساسي قانون دستور لاندې د ملک د مروجه او نافذه قوانینو د سور لاندې باید موږ خپل کوم دوسیې چې څوک لري نو هغه د اجرا لاندې ونیو.
یعنې اوس هم ګټونکو اعلان شوو کاندیدانو په دې باندې ټینګار کړی چې دا اختصاصي محکمه نه مني؟
موږ اختصاصي محکمه په اصل کې دا نه ده منلې. دا تقریبا د ټولو وکیلانو دلته اجتماعي فیصله ده خدام په کاغذ کې ځکه ذکر نه کړی چې موږ ورته پروا نه کوي چې اوس بمبست حالت موږ ووځو او پارلمان افتا شي د مل حالات دي.
ښه، نو داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دغه ګټون کې اعلان شوي کاندیدان یا تاسو د همدغه اختصاصي محکمې د منلو او نه منلو پر سر چې جمهور رئیس هم په ټینګار کوي چې با تاسو یې پریکړې ومنئ، په دې باندې دغه ګټون کې اعلان شوي کاندیدان په دوو برخو ویشل شوي دي، دغه خبره څومره دقیقه ده؟
نه، دا خبره داسې نه ده، دا تقریبا اتفاقي فیصله وه چې موږ د اختصاصي محکمه نه منو، خو فقط په هغه لیکلو کې یو څه کاندیدانو مخالفت وښود، او بلکې موږ ټولو بیا دا نرمش وښود چې دغه ورقه کې مل لیکي چې ولسمشر په دې ټینګار کوي چې دا ماده پکې مل لیکي، هغه د خپل د دغه فیصلې نه تعبیر دا ده چې اختصاصي محکمه ما قانوني جوړه کړې ده، زموږ تعبیر څنګه دا ده چې دا غیر قانوني ده. خو بهر حال موږ دغه د لیکلو نه د دې خبرې تیر شولو، په دغه لیکلو کې دا یو څه د قرار تناقض راغی،
نو دا ټاکل شوی وه چې تاسو نن بیا هم له ولسمشر سره وګورئ او د دغو مسایلو په اړه ورسره خبرې وکړئ، او هم د اختصاصي محکمې د پریکړو په اړه، او هم د چهارشمې په ورځ چې سبا ته د ملي شورا د پرانستلو او یا هم د نه پرانستلو په اړه دغه موضوع څنګه ده؟
من خو منتظر یم دا اوس یو خبر راغی چې د پارلماني چارو وزیر راځي دلته، نو موږ منتظر یو چې ولسمشر نور دا پریکړه کړې وي چې تر خبرو له خیره پارلمان افتا شي، او که بیا څه مشکل پکې و نو هغه موږ خبر راوړو، بیا موږ مجلس کې دایرو. داسې کومه طرحه نشته چې موږ د ولسمشر سره په دې باندې وګورو، کېدای شي زموږ دا خبرې نور اقدام پیدا کړي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، انجینر صاحب، چې په ټوله کې څه نظر لرئ چې دغه د انتخاباتو پر سر یا دغه اختصاصي محکمې او د ملي شورا د پرانستلو پر سر چې کوم جنجال رامنځته شوی، څومره خوشبین یاستئ چې دغه به په یو ورځ یا دوو ورځو کې حل شي؟
ولا موږ امیدوارې چې دا دې دې مازري ته باید نو د پای ټکی کې خودل شي، ځکه زموږ د ملک د روان حالات دې جواب نه کوي چې دا هم دې په دې باندې چني وحل کیږي.
کچېر جمهور رئیس ټینګار وکړي چې د چهارشمې په ورځ به ملي شورا پرانیزي، خو تاسو باید اختصاصي محکمې پریکړه ومنئ. آیا یو شمېر وکیلان دې چمتو سوي دي چې دغه بحران د حل لپاره دغه ته هم غاړه کیږي؟
او کېدای شي زموږ ترجیح دا چې پارلمان باید اختصاصي شي.
د ملي شورا د پرانستلو پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه د ننګرهار له ولایت څخه له بریالي اعلان شوي کاندید انجینیر عبدالغفار سره مرکه وه. له بلې خوا د نوي ولسي جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني نن مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي ملي شورا د پرانستلو پر سر راپورته شوې لانجه حل شوې، او ولسمشر هم منلې چې د چهارشنبې په ورځ د نوي ملي شورا پرانستل شي. هغه همداراز وویل چې دوی بریالي کاندیدان د افغانستان د ستر محکمې پریکړې منی، خو د په انتخاباتو کې د درغلیو د داو په اړه د څېړنو د ځانګړې محکمې پریکړې نه منی، ځکه چې دغه محکمه غیر قانوني ده او دوی ته یې پریکړې د منلو وړ نه دي. ښاغلی عثماني وویل
مشکلې که در معامل ریاست جمهوری و پارلمان بود، به تفاهم حل شد، موافقه شده بر روی چهارشنبه شصی دل جناب رئیس وزارت میه رسما شورای ملی خطاب میشه. یک دو مسئله که به توافق هم رسیده، موارد علمی مطابق قانون اساسی قانون انتخابات، متوجه باشی که ما اتکا به قانون انتخابات گفتیم، سایر قوانین و در نظرداشت مسئولیت پارلمانی بکلا ما موافق شد به این اعلامان جا کردیم، تایید کردیم، آخرین فیصله ما بود به رئیس دولت پارلمانی دادیم شو
خلاص. بله محترم همکار، د عثماني خبرې مو واورېدې، او دغه راز د لنینګرهار ولایت ولسي جرګې ته بریالي کاندید شوي وکیل انجینیر عبدالغفار هم وویل، البته دوی په خبرو کې یو څه تناقض هم موجود ده، لکه عثماني وایي چې دغه موضوع کاملا حل شوی، او ولسمشر کرزی منلی چې د چهارشنبه په ورځ به نوی ملي شورا پرانیزي. د دوی په خبرو کې دغه تناقض ولې دومره زیات دی؟
بله بیا هم سلام وړاندې کوم. اصلي بحران یا اصلي جنجال په همدغه کې ده چې بیلابیلې خبرې موجودې دي، هم د بریالۍ اعلان شوو کاندیدانو د ځینو غړو ترمنځ، او هم په عین حال کې معترضه کاندیدان هم هلته هم ټینګار کوي چې جمهور رئیس د سترې محکمې د غوښتنې پر اساس اختصاصي محکمه منظور کړي، او باید پریکړې هم ټولې ومني. هغوی په دې باندې ټینګار کوي، او اختصاصي محکمه هم دا غوښتې ده چې باید د نوي ملي شورا پرانستل د یوې میاشتې لپاره وځنډول شي تر څو دوی د دغو انتخاباتي شکایتونو په اړه او د معترضو کاندیدانو د حقوقي داو په اړه خپلې پریکړې وکړي. اصلي جنجال په همدغه کې ده. پاین حال کې نن معترض کاندیدان له جمهور رئیس سره ګوري، هغه به هم یو څه غوښتنې لري او له جمهور رئیس سره به په ځینو مسایلو باندې هغه هم موافقه ته رسیږي، یا به دوی جمهور رئیس ته قناعت ورکي او هغه جمهور رئیس دوی ته قناعت ورکي. پاین حال کې نن ټاکل شوې ده چې د بریالي اعلان شوو کاندیدانو په غونډه کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ښاغلی همایون عزیزی هم برخه واخلي، نو هغه هم چې راغو سره خبرې کوي، شاید په ځینو مسایلو خبرې وکړي. د جمهور رئیس ځینې سرګندون دي چې هغه ته ورسي په دغه مسایلو به خبرې کوي. خو تر ټولو خلار داده یا تر ټولو خداده چې مونږ د نن ورځې په اوږدو کې دا وګورو چې دغه جنجالونه کوم د حل کوم ځای ته رسیږي، آیا حلار ورته نن پیدا کیږي کنه. ځکه کنن د حلار ورته پیدا سي او جمهور رئیس دیته غاړه کیږي چې سبا ته نوې ملي شورا پرانیزي، خو جنجال به حلي. په عین حال کې کچره داسې کیږي د ځینو کاندیدانو له خبرو څخه دا ښکاري چې باید بریالي اعلان شوي کاندیدان هم دیته غاړه کیږي چې د ځانګړي یا د اختصاصي محکمې پریکړې به مني.
بله، له تاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال و چې د ولسی جرګې د نوې ملي شورا د پرانستلو د لانجې پر سر یې وروستیو پیښو حال راکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د ولسی جرګې بریالي کاندیدان چې له ولسمشر سره یې تېره ورځ په ارګ کې لیدلي، وایي چې دغه موضوع د نوې ملي شورا د پرانستلو پر سر لانجه حل شوې ده او ولسمشر کرزي د تغاړې چې نوې ملي شورا به پرانیزي. خو ځینې نور بیا ویلي چې ولسمشر په دې شرط له ټاکلې نیټې د مخه نوې ملي شورا پرانیستلو ته حاضر شوی چې وکیلان کتبي ضمانت ورکړي چې د ځانګړې محکمې پریکړو ته به غاړه ږدي. دغه راز مو لکه څنګه چې په خبرو کې واورېدل، د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر به هم نن د بریالیو کاندیدانو د هغې مصوبې په اړه خپل دریځ څرګندوي چې یو ورځ مخکې ورته وړاندې کړې ده. د کابل چاپی خبرونو هم د افغانستان د ملي شورا د پرانستلو پر لانجې ډېرې تبصرې کړې دي. په کابل کې زموږ همکار حمید مومن څو ورځپاڼو ته کتنه کړې او مهمې برخې به یې واورو.
د نوې ملي شورا د پرانیستلو په سر د بریالیو کاندیدانو او ولسمشر ترمنځ روان بحثونه نن بیا هم د کابل چاپ ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. ویسا خپلواک ورځپاڼه د ځانګړې محکمې په سر د بریالیو کاندیدانو ترمنځ د نظر اختلاف ته کتنه کړې او لیکلي چې د دې محکمې د پریکړو د منلو په سر دغه کاندیدان په دوه ډلو ویشل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې یو شمېر بریالي اعلان شوي کاندیدان د محکمه قانوني بولي او هغو کسانو ته د سزا غوښتونکي دي چې د درغلیو له لارې بریالي شوي دي. ورځپاڼه لیکلي چې د بریالیو اعلان شوو کاندیدانو لنډمهاله له اداري پلاوی بیا د ځانګړې محکمې د مشروعیت په اړه روان بحثونه بې ګټې بللې او ویلې دي چې باید د دوی لخوا ولسمشر ته د استول شوي مصوبې د ځواب انتظار وستل شي. سرنوشت نه دلو تر اوسه پانه هم لیکلي چې د ځانګړې محکمې د کار په اړه بریالي اعلان شوي کاندیدان په دوه ډلو ویشل شوي دي. د ورسپانې په وینا یو ډله د محکمې له کار سره مخالفت څرګندوي او وایي چې پریکړې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. خو د ورسپانې په وینا بل ډله بیا وایي چې د محکمې له پریکړو یوازې هغه خلک ویره لري چې په درغلیو بریالي شوي دي. ورسپانې په خپل سر لیکنه کې په ولسمشر کرزي غږ کړی چې د بهرنیانو او یو څو سیاسي کړیو تر فشار لاندې رانه شي او پریکړه چې ځانګړې محکمه د هغو خلکو په خلاف خپل وروستۍ پریکړه وکړي چې په درغلیو ولسی جرګې ته ورغلي دي. خدمتګر نه دولتي ورسپانې بیا د بریالیو اعلان شوو کاندیدانو ترمنځ په هغو بحثونو تبصره کړې چې ولسمشر ته د ضمانت لیک د ورکولو په اړه روان دي. ورسپانې په دې ترڅ کې د یونس قانوني څرګندونه راخستې او لیکلې ده چې کچېرې دوی ولسمشر ته ضمانت ورکړي نو د دوی حیثیت خرابېږي. ورسپانې د سرګندونه هم راخستې چې له ولسمشر سره په خبرو کې د ځانګړې محکمې له کار سره موافقه نه ده کړې. خو ورسپانې لیکي چې د بریالیو اعلان شوو کاندیدانو بله ډله بیا د ډول سرګندونه د هغو درغلیو له ویرې بولي چې د دوی په وینا د ځینو وکیلانو په ګټه په انتخاباتو کې شوې وي. ورسپانې وایي چې اوس د ځانګړې محکمې مخالفه ډله هم دې ته راضي شوې چې د محکمه د خپل کار ته دوام ورکړي. اراده خپلواک ورسپانې بیا د ځانګړې محکمې د کار په اړه د نوې ولسي جرګې د لنډمهاله اداري پلاوي نظر راخستې او لیکلي چې دغه اداري پلاوي په دې باور ده چې یو ځل باید ملي شورا پرانستل شي او بیا د ځانګړې محکمې په اړه یو قانوني دریځ ته خبرې وشي. خو د ورسپانې په وینا د نوې ولسي جرګې اداري پلاوي دا هم وایي چې د هیواد له اساسي قانون سره سم د انتخاباتي درغلیو له سیړنو سره کوم مخالفت نه لري. راهنده جات نه دلو تر ورسپانې بیا په خپل سر لیکنه کې د نوې ملي شورا د پرانستلو په سر روان اختلافات د ولسواکۍ د بهیر یو برخه بلله، خو خبرداري ورکړه چې دا ډول اختلافات باید بحران ته لاره هوار نه کړي.
د ازادي رادیو اورې په لکه څنګه چې د کابل په ورسپانو کې مو هم واوریدل ډیرو ورسپانو د افغانستان د نوي ملي شورا د پرمستلو د لانجې په باب مطالب خبر کړي وو. اوس باید دغه لانجې په باب د هرات ولایت د څوتنو اوسیدونکو نظرونه په ګډه واورو.
عبدالحکیم قدرم د هرات د ښار اوسیدونکی دغه کومه پریکړه چې ولسمشر کړې ده په اوله کې ښه چې یوه میاشت وځنډوله، خو خیر دا یو ډاډ څرګند شو د افغان ولس لپاره. مګر په ډېرې خوشحالۍ به ویم چې بېرته چهارشنبې په ورځ د پارلمان د پرانیستلو لپاره چمتو کړی دی، نو په دې باندې د افغان ولس خپله خوشحالي څرګندوي او دا به په ملک کې نور بحرانونه هم راولي.
فیض محمد اساقزی د هرات اوسیدونکی. نو دا داسې زما د نظر څخه دا پارلمان خو پارلمان دی چې دوی افتا کوي، که سبا افتا کوي بل سبا افتا کوي، خو نو دغه سیاسي معامله زما د نظر څخه که د دې د جمهور خواست شوی دی که د نور د زور په زور د نورو خلکو په ده باندې وسوه یا تحمیل شی دی، دا پارلمان ته نه وایي کېږي که وویم چې تاثیر نه لري که وویم چې تاثیر نه لري.
خو دا داسې یو موضوع ده چې دا څرنګوالي چې دا کسان معرفي کړي چې 400 کسان موږ سره مجرمین دي، نو موږ غواړو چې محکمه زیاتره دوه درې کسه مجازات کړي چې د خلکو ته نور ته معلوم شي، ملت سم ته ثابته شي او د ولس ته هم ثابته شي چې محکمې او څرنګوالي واقعا داسې یو کار کړی او پایندې کړي یو ښه پارلمان دی، یو ښه دغه غوښتونکی پارلمان خو د ملت کور دی، ډېر سخت ضروري دی. افغانستان ملت بې پارلمان هېڅکله کړی کولی شي خپل مشکلات حل کړي، نو پارلمان خو دغه دپاره دی چې د ملت کور دی او یو پل روابط دی د دولت د ملت تر مابین.
د هرات ولایت د څوتنو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د نوي ملي شورا د پرانستلو پر سر راپورته شوې لانجه لا تر اوسه نه ده حل شوې. بریالي کاندیدان ادعا کوي چې ولسمشر حامد کرزي دې ته غاړه ایښې چې نوي ملي شورا د راتلونکې چهارشنبې په ورځ پرانستل شي، خو بل لور ته ځینې نورو بیا ویلي دي چې ولسمشر کرزي په دې شرط د نوي ملي شورا له پرانستلو سره موافقه کړې ده چې کاندیدان دې افغانستان په تیرو انتخاباتو کې د شو اد او په باب د څېړنې د ځانګړې محکمې پریکړې ومني. معترض کاندیدان وایي چې د نوې ولسي جرګه دې تر هغو نه پرانستل کېږي تر څو ځانګړې محکمې خپل کار بشپړ کړی نه وي. عبدالکبیر رنجبر چې د ولسي جرګې په لومړۍ دوره کې له کابل استازیتوب کاو او اوس یو له معترضو کاندیدانو دی، د افغان ولسمشر او د بریالیو اعلان شوو کاندیدانو ترمنځ روانو بحثونو ته د هغو هڅو د یوې برخې په توګه ګوري چې د دوی د معاملو لپاره روان دي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی کبیر رنجبر نن هم د هغو معترضو کاندیدانو په ډله کې له کرزي سره وویني چې څه موده مخکې هم ورسره انکتلی وو. له ښاغلي عبدالکبیر رنجبر سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند مرکه کړې ده.
رنجبر صاحب، ټاکل شوی ده چې نن یو شمېر معترضه کاندیدان له ولسمشر کرزي سره وګوري، که تاسو دا ووایئ چې د بحث اساسي موضوع به مو څه وي؟
موضوع دی چې د افغانستان خلک روزنه اخلي او هغه دا دی چې دغه پروسه موږ تر یو حده تر یو ځایه قانون په چوکاټ کې ورسوله، که تاسو په یاد دي او ټول خلک د افغانستان د دې شاهد دي، اعتراض وکړه او مقاومت هم وکړه، مظاهره هم سازمان ورکړه او خپل غږ هم یو قانون چوکاټ کې جیک ولسمشر عالمی لمن نه خواهش وکړه، دا تمې وکړه چې تاسو دا ګډوډي مه جوړوئ، دا لارې مه بندوئ، مظاهرې مه کوئ، تاسو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړئ. موږ د هغه خبر ومنله او د قانون په چوکاټ کې موږ سترې محکمې ته او لوی څارنوالۍ ته خپل عرایض وکړل او اسناد هم ورکړل. منظور مې دغه معترض کاندیدان دي چې اوس یو اتحاد هم جوړ کړی دی.
رنجبر صاحب، که تاسو دا ووایئ چې دا نننۍ لیدنه تاسو له ولسمشر سره په پلان کې نیول شوی ده، دا د ولسمشر په غوښتنه ده کنه؟ تاسو غوښتل چې باچونه به بریالیو کاندیدانو ورسره لیدلی، نو تاسو هم ورسره غواړئ وګورئ او خپل عرایض ورته وړاندې کړئ؟
د موږ په غوښتنه ده، دې لپاره چې د ده په خوښه، د ده په پیشنهاد او د ده په غوښتنې موږ عدلي او قضایي سیاسي محکمه جوړه کړله، او اوس بیا موږ ډارېږو چې معاملې ونیسي او بیا داسې نیسي چې دغه پروسه نیمګړې پاتې شي او د ناولې او دغه فاسدې ولسي جرګې ته دوی مشروعیت ور نه کړي.
رنجبر صاحب، یو بل ټکي ته که تاسو اشاره وکړئ، چې تاسو نن په پام کې لرئ چې له ولسمشر کرزي سره وګورئ، څومره باوري یاست چې ولسمشر به قانع کړي چې هغه په خپل دریځ ودرېږي او د ځانګړې محکمې د پریکړو او د موجودیت څخه دفاع وکړي؟
زه سل په سلو کې به دې متأكد یم. د دې لپاره چې ولسمشر خو ولسمشر دی، هغه نشي کولای چې قانون سرغړونه وکړي. یو موضوع چې عدلي قضایي ارګانونو ته وسپارل شي، هغه په قانون کې تسهیل شوی ده چې هغه نشي کېدلی چې د هغه له هیته د صلاحیت نه توکو کاږي ولو ولسمشر همي او مکلفه ده هغه قضا
رنبر صاحب یو بل پختنه چې دلته مطرح کیږي کچې ته ولس مشر چون ویل کیږي چې د بریالو اعلان شو کاندیدانو لخوا تر فشار لاندې دي او په عین حال کې ملګری ملتونه نړیواله ټولنه هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید نوې ولسی جرګه زر تر زره پرانیستل شي او خپل کار پیل کړي. کچې ته ولس مشر دغه فشارونو لاندې دغه پریکړه وکړي او ملي شورا پرانیزي نو په هغه صورت کې به تاسو څه غبرګون ښودل غواړئ؟
زمونږ به غبرګون به نه وي، دا به د افغانستان د ولس غبرګون وي. مونږ تر اوسه پورې په ډېر خواري دغه وازه د کنټرول لاندې راوستلې ده. دې لپاره چې مونږ پوهیږو چې مونږ د جنګ په حالت کې یاستو او مونږ د یو بل بحران لمنې وهلو سره کومک ونکړو، مونږ باید دغه مخه ونیسو. مونږ تر اوسه پورې په ډېره خواري مخه نیولې د ډېرو، بیا هم د معاملې پر بنا یو پرېکړه وشي په دغه حالت کې، بیا مونږ هم په دې نه توانیږو چې د اوازه کنټرول کړو.
له معترض کاندید عبدالکبیر رانیلبر سره د نوې ملي شورا د پرانستلو پر سر د راپورته شوې لانجې په باب مرکه و. دی وایي چې نن یو شمېر معترض کاندیدان له ولسمشر حامد کرزي سره ګوري او د نوې ملي شورا د پرانستلو د پر سر د راپورته شوې لانجې په باب ورسره خبرې کوي. د یادونه وړ ده چې د ولسي جرګې بریالیو کاندیدانو هم یوه ورځ مخکې له ولسمشر سره کتلي وو او دوی ویلي چې کرزي ورسره موافقه کړې ده چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د نوې ملي شورا پرانیستل شي. خو ځینې نور بیا ویلي چې کرزي په دې شرط د نوې ملي شورا له پرانیستل کېدو سره موافقه کړې ده چې کاندیدان د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شو ادعاو په باب د څېړنې د ځانګړې محکمې پریکړې ومني. دغه محکمې له ولسمشر کرزي څخه تېره اونۍ غوښتي وو چې د په انتخاباتو کې د شو درغلیو د څېړنو په باب زیات وخت اړتیا لري او ولسمشر کرزی باید دغه د ملي شورا پرانیستل یوه میاشت وځنډوي. د نوې ملي شورا پرانیستل د هو تر درېمې پورې ځنډیدلی وو، خو د ولسي جرګې بریالیو کاندیدانو ویلي وو چې ګواښ یې کړی وو چې که چیرې کرزی خپله پرېکړه بدله نه کړي نو دوی به د لوې په درېمه نیټه چې پرون وه ولسي جرګه پرانیزي. خو د دوی او د ولسمشر کرزي ترمنځ له خبرو وروسته راپورونه وایي چې ښایي نوې ولسي یا نوې ملي شورا د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پرانیستل شي. موږ هڅه وکړه چې د جمهوري ریاست د چارواکو عکس العملونه د وروستیو ادعاو په باب واخلو، خو تر اوسه په دې کار کې نه یو بریالي شوي. بیا هم د ازادي راډیو خپرونې اوري او د نوې ملي شورا د پرانیستلو د لانجې په ارتباط به تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه دی پاتې. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی ژوند په شیبو کې واوري او ورپسې هم تاندې څانګې.
ژوند په شیبو کې جوړون کوي ومان نیازی.
زتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنه. په تیر خبرونه کې مو د پایلوچانو د خوینو په اړه معلومات واوریدل. نن به واورو چې پایلوچانو څه اصطلاحات او تکه کلامونه لرل، کوم کارونه یې خنې سوال، او له پایلوچانو وروسته بیا کومه ډله را پیدا شوه.
څنګه زیاته به زیاتري چیریه وا 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 لا چیرا ول اسمان دا چیریه
دا مطلب به زومان او شریفه صاحبه درته وړاندې کړو.
ਸਾਂਦਾ ਸ਼ਵੰਤਨੰਦ ਸੋਸਤੁਰ ਗੁਮਾ ਵੰਦਨੰਦ ਸੋ عزتمنو اوریدونکو د پایلوچانو په اړه خوري وری لیکل شته خو ډیره کمی چاپ شوی. افغان لیکوال امین باوري لس کاله مخه په بنگ حبیب الله یو کتاب لیکلی. بنگ حبیب الله چې په قندهار کې په حبیب الله ماما هم مشهور وو د لیکوال په وینا کابو سل کاله عمر کړی. پلار یې مشکو اکا نومېده، په قوم سلیمان خیل وو. ښاغلی باوري د صوفي محمد انور له خولې لیکي چې یو وخت حبیب الله ماما د محمد روف په نوم یو ځوان نه پرېښود چې له ما سره به یې معلوموي، ځکه په ټول کندهار کې ستا نوم خوله په خوله دی، دا په ما ښه نه لګېږي، زه چې د نوم اورم خوا مې راګرځي. بیا یې حبیب الله ماما د سماور سکروټو ته ودراوه، ورته یې وویل چې راځه په لاس به سکروټ ایږدو. حبیب الله ماما چې د ځوان تر خولې تیرې خبرې واورېدې نو د سکروټو څنګ ته کېناست او په خوړلو یې پیل وکړ. سکروټ یې داسې ژدولی لکه چا چې لاندې قرط خولې ته اچولی وي. وایي چې له دې پیښې وروسته د حبیب الله ماما ژامه تڼاکه شوه او شېبه وروسته وچوده او هغه د هغې پر مخ د عمر تر پایه ښکاره وو. په دغه کتاب کې ښاغلی باوري د بنګ حبیب الله څو نورې کیسې هم خوندي کړې دي، خو نن به منګل افغان موږ ته د بنګ حبیب الله دوه هغه کیسې وکړي چې د له خپله پلار اورېدلې دي.
ما پلار کیسه کوله چې ول د چوڼۍ په بازار کې زما یو دکان و، د قصابۍ او د دامیده خوراکي بابو څخه تر باره مې وایو سره کوله، ول نو زه به د شپې په دوکان کې مجرد هم د شپې په دوکان کې بېدېدم، نو ما یو دوه دانې کرکان درې نارۍ ښه کرکان کرکان درلوده. ول د شپې یوه بجه د کدوې بجې د زه بېده یم، نو وایي چې شړپۍ شو د اوبو. ما وایي دا فکر وکړي زما پلار کیسه راته کوله چې دغه کرکان ته غله راغلي دي، کرکان بجه نامیان وه، ول غله راغلي دي. ول چې سر مې راپورته کوي چې بنګه بېبلا دی، زما د سر منګي کې اوبه وې، هغه یې اخیستلی او داسې کوي چې داسې لمونځ کا ځان سي د ماخوستان. ول زه به نقشه راسلم، ما چې ول غل دی د کرکان وړي چې ژغم پر وکړي، ما څوک یې ول ډول بنګ یمه، اما زه کره بېده سم بنګ یمه. په کوتل مرچکې مې یو ښکار تر نظر لاندې کړی و، خو هغه ونه سو او ځان مې ژه چړۍ تر ورسوي چې ما سره د ماخوستان لمونځ کا ځان سي. یو بل کسام را پزیه سواله، هغه ول چې بنګ بیبلاو خدای غو دوستان تللی و د چا کورته وشتي وشتل چې دا کور سقلا وک، هغه وخت د ابارک مارک نو نو دی دغه چې مال میمانو دغه شان سره کتل چې دا شي دی، دا شي دی چې یا شش یوسی. نو په دغه کې دا بنګ بیبلا یو چې مخلص کړی دی چې تاسو پین شرم نو نیو پیژندلی. په دغه وخت کې دغه بنګ بیبلا د سپین شیر اخیسی په جبه یات سقلا یو چې کتل و چې مال غیت په خلو وال، نو عمل ګور نو پلان د ملن سره تړلی دی او غشتل چې اوس نو بالا دا کور سوزي چې بنګ بیبلا د خو باندې ځکړ چې الکانو پام چې تلاس ور نه وړي. ول ولی ول دا مالګه ما وڅښل د کور نمک نه د کور خوړی درځي چې زو بس هغه شان حالت پرې شي او دی وتلی و. نو دا داس نامیان و دغه په لښته ټینګ و، دغه په ایمان باندې ټینګ مون ته د ظالم د سر تندر ظالم نه پرې شوی، ظالم سود خور رشوت خور د دې لپاره نو دې داس کسانو چې ججب زنه خستل او مظلوم به د لاس وینوي، مظلوم نه پرې شوی چې څوک ظلم سره وکړي.
خاغلی عبدالنافی همت وایي چې د قندهار له وروستیو پایلوچانو څخه یې عبدالحکیم جان یادیږي.
دی چې کله قومندان و د ده د روسانو سره د جهاد طرز د نورو څخه کاملا جلا و. د مثال په ډول ده په اتومات سره باندې د روسانو سره جنګ نه کوي، دا په ده باندې بده لګېدله چې دا زه په یو داسې سره د روسانو سره جنګ وم چې هغه ته ماته یا چینایانو را کړي مثلا یا جرمنیانو را کړي، هغه پخواني بلازن یا جاغوري توپک و ده به په دې باندې جهاد کوي د روسانو سره، یعنی دا ضربي وسله د ده سره نه و. بیا به د هغه په څنګ کې به سلاخي ورته ویل، خنجر به و، چاړه به و، دا به ور سره و. بل ده به په نشان باندې جنگ کوي، په ضربي شکل باندې ته کوشش کوي چې د شا د خوا په کوم روسي عسکر باندې ټک ونه کړي. دا ده ته به غیرتي معلومه ده چې روسيني خبر شي یو ځای، دا یو خاص جلاوالي وجود ده د نور مجاهدینو سره جلا کوي. یا اکثره وخت چې د په شا خوا کې به کوم راکټ ولګېدي، توغندۍ به ولګېدي، طبيعي دار انسان بیری اخبه زغلی ځان پټي درا کار نه کوي تر اخره پوری. او ډیر سخت و چې دل سره د خلک په جبه کې کښینه او جهاد وکړي. ډیر کم خلک د تور پاته و چې هغه داس خلک و چې په خوینو په مقامات کې ودته ورته. بیا چې کله د نجیب حکومت سقوط وکړي، بیا د ایرالی شهر ته نو په هغه سیمه کې چې دی اوسېدي خلک ډیر ځنه خوشاله.
د پایلوچانو په اړه ویل کیږي چې دوی خاص اصطلاحات او تکیه کلمونه لرل، له ځینو شیانو یې بد منل. غوږ بشو په همدې اړه ښاغلی عبدالحمید قندهاری ته.
کله کله به ویني یو چې ویني تیرې دی ابل به ورته خل او ابل چاته تخېږي هغه پر چې تاته نه تخېږي نو تخېره علي دا د دوی استدا او پر دوی باندې بدل کېدل نه تخې او په دې او بعضی بعضی وخت به او بل ته چې څنګه زیاته به زیاتري شیری وا 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 لا کیرا ول اسوار دا چیری تروا خیم سیګریټی را واخ چې ویو تروا خدا د فقيري چلم را واخ چې ویو چرشان شي کی زیاتو او یعنی چرسیال پکشی کی زیادو دا اصطلاح درلو دا یو پر بل باندی جاقه کاوا سنگه زبان چیری برای چیری وی چیری چی داست خوار زار گرزی ما تراسه چی ویری جیبون در دکم داست اصطلاح درلو دا یعنی یو پر بل باندی دیر امینه درلو دا محبت درلو او یو غشتلی بل غشتلی بیاوین منل چی میدان تا بووتی چی دا یو بورتول چی بس اغا بورتو چی تسلیم بالای نوهل دا دا دوی اصولو چی وجهی با پاتس بی دا دوی دا اصولو چی تا تا بیول چی زوانا وجه اغا بورتو او الا وجه اغا نیست دا پینزو ساوانی واخد پینزو ساوانی اغا دیر شر خوراک پا سلو روپی وار بیکی
د خغلی همت په وینا دا دوا چې خدای دې د مخرانا درکړي یوه میرمنې ملا عزت پایلوچ تکړي وا چې اوس په قندهار کې مشهور دوا ده نقل به له خغلی همت څخه وورو
یو کس چې ما ولیدل ده د خپل پلار څخه هغه چې په کندهار کې یو پایلوچو د ملا عزت په نوم سره د کندهار په ښار کې اوسېدی ډیر سنگین او درون سړی وو خلک د قوت څخه خبر وو د زور څخه خبر وو نو وایي چې وخت یو سپین سره ورنه و د تورته وی جوړل چې ته په سیمه کې زور ور سړی او زما سره داسې ظلم سوي دي زما زوی یو چا بندي کړی دي هغه یو ډیر زور ور سړی یو ډیر زور ور خان نو بیا د سر چې سر ملګری و نو شزته وچ اجانی ته ماته یو وخت راک انا شنو شانی زنی وخت لې بیا د شپې د خان و کور تورلې نو تصادف په دغه شپه چې د خپل ملګرو سره د خان و کالات ور اوړي خان نسته په کور کې د خان په کور کې وازی ماشومان او شز پاتې نو بیا د بیرته راځي نو خپل د خان و کالات د نسی ور اوشتلې د خان یو امسایدی د خان بزګر دی ډیر یو غریب دی نو دغه د دیوال د لارې بیا د خان کله چې دا خور راځي دا د خان گاونډی دی دا بزګر دی د خان دلته موږ ته په کندهار کې کولک وایو هغه پوښلې خونی دی د رونا د پاره کولک ور پرېږدي چې د خونې ته رڼا ورسي او هوا ورسي د کولک د لارې پر بام باندې د یوې ښځې اواز اوري چې دا ښځه تازه لنګه سوې ده نو دا ښځه ډېر غریبه ده د ځان سره یو خبرې کوي وایي خدای پاکه د خانانو په کور کې به کترې به باندې د لانې غوښې به باندې نو دا وایي چې هر اوس به نو کټوی به راچپه کړي بیا به ویل چې هغه دې ډوډۍ به میدې هغه دې ډوډۍ اوس میدا کړل اوس به شوروا باندې راچپه کوي دا غوښې به اوس سره ویشي وس به خوري دا هو حالت په ډراماتیک ډول باندې د ځان سره تصویري د دور باندې ډیر زړه سوځي نو بیا ځي پر هغه شپه یو پسه علالي علي بیا ټوټه ټوټه کی بیا تر دې کولک د لنګ ته ورچی دا غوښه امید دا لنګ شته بیا ورڅکی ډیر ججر دا د لم سپینه څو ټوټه ججر خوري بیا ورسته سر سرتوري وای ځوان خدای دې مخ رڼا درک چې دا وس په کندهار کې دی یو ډیر مشهور دعا ده کله چې یو څوک ډیر خوشاله کیږي یا د یو مظلوم مستغرب سره څوک کومک کوي نو خلک دا دعا کوي خدای دې مخ رڼا درک نو وای دا ملا عزت چې د خپل ملګرو سره را روان شو نو بیا یو رڼا یې ولیدل په دې تور تیار کې نو بیا ګوري چې دا رڼا د دې سره ملګری بیا د ملګرو ته وایي تاسو ما څخه جلا سي ملګری چې ځین جلا کیږي بیا ګوري چې دا رڼا د مخ څخه د ملګری ورته وایي دا تاسو مخ له څراغ داسې بریښ نو بیا د معلومه سول چې ما داسې ونیکی وکړل دا وږه شې نسبه مورکی هغه راته دعا وکړه او هغه دعا خدای قبول کړل نو ملایزت وایي چې مورکی دی ډیر شایسته او نوراني مخ او روشانه مخ
تا تاسو د پایلوچانو په اړه د خلکو ترمنځ موجوده کیسې واوریدې. ښاغلی همت وایي چې تر پایلوچانو وروسته یوه بله ډله را پیدا شوه چې د پایلوچانو پیښې بیې کولې، خو دوی پایلوچان نه، لوچکان وو. خلکو به کرکه ورڅخه کوله.
د لوچکانو او د پایلوچانو ترمنځ یو ډېر ښکاره جلا او واضح خطو برید سره لوچکان دوی به سرتور سر ګرځېدل، ببر ویښتان به یې وبله، دوی به غلاوې کولې، دوی به نشې کولې، دوی به لاجینه خلک وه، او دوی به په مجموع کې د حکومت یاغیان او باغیان وه. لوچکان یا په لاسونو باندې اور ایږدي یا د خلکو سره داسې مسابقې کوي د دې لپاره چې ځان تر هغو زورور وښيي، غښتلی وښيي، او ډېر مقاوم یې وښيي. یو چاته وایي وایي راسه اور به په خوله کې ونیسو، اور به وخورو، راسه په لاس باندې به اور کښېږدو، راسه خالونه به وو، راسه په لښتو کې به سره ولویږي. یعنی یو درېیم سړی به راولو، زر لښتې دې تا هم ووایي او ما دې ووایي. دوی به شملې ډېرې اوږدولې، د دوی به لمنې اوږدې وې، دوی به جنګ ته پلمه غوښته چې یو ډول د یو چا سره ځان په جنګ واچوي. د دوی څه به خلک بېرېدل، یعنې په خلکو کې به تره اچوله، هر چا به ځان ځنې ګوښه کوي. چې البته دا بیا په خلکو کې منفور دي، خلک کرکه ځنې کوي، نفرت ځنې کوي. د دوی سره خلکو کومکونه کوله نه، د پایلوچانو سره خلکو کومکونه کوله. نو دوی به په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري سوله، بیا به دوی غلاو ته مخه کوله، لارې به یې نیوله. اما خپله هغه اصلي پایلوچان چې وه، هغو بې ځایه ځان ته زحمت نه ورکوي، نه په لاسو باندې اور ایښوي، نه خالونه واله. البته هغه ماموریت چې به یې درلود، یا کم اخلاقي ماموریت، هغه یې په ورین تندي باندې په حوصله باندې ګالی، خو دغسې اضافي کارونه یې نه کول چې یا پښې نال کې یا ځان ټپي کې ځان په چاړو ووي، دا د پایلوچانو کار نه نه.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. که مو د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول، پتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او که مو له پېښوره لیکونه راستول، هلته مو شمیره ده 304 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو پیزت وسه.
جون پښېبو کې پروګرام مول ازادي رادیو واورید. د یادونې وړ بولو چې په دې خبرونه کې مو د ننګرهار د انکشافي 15 کلن پراختیا پروګرام په اړه راپور، او د پکتیا له والي سره په سیمه کې د محلي پولیسو د جوړېدو په باب مرکه درته غور کړی و، خو د ملي شورا د پرانستلو د لانجې پر سر د ګڼو مطالبو له وجې خبرېدو ته وخت پیدا نه شو. هیله ده زموږ معذرت ومنئ. زموږ په نورو خبرونو کې به یې هرومرو درته خبره کړو. اوس هم تاسو رابولو د ځوانانو پروګرام اورېدو ته.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګران ځوانانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې ښه او خوشاله اونۍ مو تیر کړې وي، د دې اونۍ په خبرونه کې راټول شوي مطالب وړاندې کوم. که دوست څوک دی او ځوانان په کومو معیارونو ځان ته ملګري غوره کوي، د خبرونې په سر کې په دې اړه ریپورټ وړاندې کوو. بیا له یو کسبګر ځوان سره خواله لرو. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم له یاده مه باسئ. دا مطالب سلینا شریفي یو په بل پسې درته وړاندې کوم. ګرانو ځوانانو، انسان یو اجتماعي مخلوق دی، نو له همدې امله که هر څومره له ځانه پوره هم وي، طبیعت یې غواړي چې له کورنۍ سربیره ملګري او دوستان هم ولري او له هغوی سره وخت تیر کړي. ښه او رښتینی دوست د ژوند په ډېرو چارو کې زموږ مرستې ته رادانګي، سمه لار رښیي، په ښادیو مو ښاد او په غم مو غمجن وي، او تل مو پرمختګ ته هڅوي. خو برعکس، نااهله دوست مو تباهۍ ته کاږي او د پرځېدو سبب مو کیږي. له همدې امله لویانو ویلي، غریب هغه څوک دی چې ښه او وړ دوست نه لري. بنی آدم د ژوند په هر مرحله کې دوست ته ضرورت لري، خو په ځوانۍ کې د ښه دوست انتخابول ډیر مهم دي، ځکه مشهور متل دی وایي چې اوسې په خوی به د هغو سې. ځوان لیکوال اسد وحیدی وایي له ښو او سالمو دوستانو سره ناسته پاسته د ځوانانو اجتماعي شخصیت روزي او اخلاقي ارزښتونه پکې تقویه کوي. نو ځوانان باید د ملګریو په انتخاب کې پوره دقت وکړي، ځکه انسان اثرمنونکی موجود دی او د دوستانو اعمال، حرکات او افکار په یو بل ډیر ژر اغیزه کوي.
د یو فیلسوف خبر ده چې چیرې د یو چا په اړه غواړئ معلومات پیدا کړئ، دغه په اړه خپله معلومات نه لرئ، دوستان یې وپېژنئ نو هغه پېژندلی شئ. د یو انسان په شخصیت جوړونه کې، د یو انسان په زده کړه کې او بالاخره د یو انسان په پرمختګ کې ملګري یا دوستان ډېر رول لري. که مثلا یو نشې نه پوښتنه کوي چې څنګه د نشې موادو ته مخه کړه، لومړۍ خبره یې دا ده چې زما یو دوست و له دغو موادو نه استفاده کوله نو ځکه زه هم پرې اخته شوم. د انسان په ځوانۍ کې په دغسې یو حالت کې وي چې له نورو ډېر متاثر کېږي. دته به نږدې کسان چې ژیر دغه باندې دوستان دي، که دوست سم وي نو انسان په ژوند کې مثبت کارون ته مخه کوي، او که دوست منفي اړخونه ولري نو طبعا په انسان باندې اغېز کوي، انسان منفي لور ته بیایي.
د چا پروا نه کو غم د دنیا نه کو مونږ د وفا لیونی یره د چا نه کو یره د چا نه کو.
وایي دوست د دوست هنداره ده. بنی آدم معمولا له هغه چا سره دوستی او ملګرتیا کوي چې اخلاقي او روحي مشترکات ولري. د وردګو اوسیدونکی عزت الله وایي چې ګڼ دوستان لري او له دې عمله ډیر خوشاله دی. نوموړی وایي چې خپلو دوستانو سره راحت دی او کوي شي هغه خبرې چې ښایي خپلو سکه ورونو ته ونه شي ویلی خپلو دوستانو ته ووایي. عزت الله زیاتوي،
ما ملګری چې اوله ما دغه یو شرط دی ورسره دی سره چې زه چې وشای ویل ورسره کړم هغه دی کانی کم یا ما کانی کړی په خبرو باندې زه د تقینات ورکم یا د مختقینات راکړي. او دوستان لرم الحمدلله زیات دوستان لرم ملګری. مثلا د مشکل ولري زما ته راځي او مزه مشکل ولرم دی هغه زر غاړم چې زه د وځای کې مشکل لرم دغه سره هم کاری را سره وکړي ته هم زیات ترې خوشاله یم، ځکه یو سړی نشي کولای خپل پلار ته خپل مور ته یو خبر وکړي. مثلا خو دوست لري یاد کولای شي هغه خپل پلار دغه باندې کانی کې یا مور کانی د دوست ولیږي.
سر زما ایمان زما زار شتر جانا زما زار شتر جانا زما سر زما ایمان زما.
ځینې ځوانان ملګرتیا او دوستۍ ته سرسری ګوري او بیل دي چې مقابل لوری پوره وپیژني د دوستۍ اړیکې ورسره ټینګوي او د زړه غوټي ورته خلاصوي، خو مقابل لوری د دوستۍ حق ته پام نه کوي او دغه رازونه نورو ته وایي. د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو د پوهنځي محصل زبیر احمد له خپل ځینو دغه سي دوستانو سر ټکوي.
ما دوستای درم کې واقعا دوستای مستانو راضی هستم،
ډیر دوستان لرم چې پر احتیاز ما دوستان دي، غم او خادي له یو بل سره شریکو او په اصطلاح د زړه بلاس توي تباسم او ډیر ترې خوشاله يم. خو له بده مرغه داسې دوستان می هم تجربه کړي چې حتی از ما وړو کې راضی هم نه دی ساتلی. ملګرتیا یې مطلبی ده، داسې ملګرو ډیر خفه کړی.
نامتو لیکوال گابریل گارسیا مارکس وایي ستا په شاوخوا کې تل داسې کسان شته چې تا ځوروي، خو ته بیا هم په خلکو اعتماد کوه، مګر په هغه چا هیڅکله بیا باور ونه کړې چې یو ځل یې ځورولی. د کابل پوهنتون د ماسترۍ دورې محصله نسرین روشناوی که غواړي د خپل دوست رښتینولي معلومه کړي مخکې له دې چې خپل راز ورته ووایي دروغ ورته ووایه. که دروغ وساتل کوی شي ستا راز هم وساتي. روشنا زیاتوي،
د دوست په انتخاب کې باید ډیر دقیق اوسېږي، مخکې له دې نه چې دوی غی سره هم راز شي هغه باید وپېژني. آشنایان ډیر زیات دي، سلام علیکي د ډیرو سره څوک کوي، مګر هغه څوک چې دوی بیا غواړي ورته راز ووایي اکثرا خو باید ډیر راز هیڅ وم نه ویل شي، خو که چېرې بیا ډیر ضرور ونه کېدی شي چې مخکې له مخکې نه هغه ښه وسن جوی چې آیا دوی د دې وړ دي چې زه د خبره ورته وکم، یا به وساتلی شي، یا ما ته کوم مشوره راکړی شي یا نه. بیا کله چې دوی متيقن شول کېدی شي چې دوی ورته راځوي. نن دې غواړم یاري
پتا بيته پر نه مالې کې،
خ دوست څوک دی او باید کومې ځانګړنې ولري؟ اسد وحیدی وایي چې ځینې معیارونه شته چې په پام کې نیولو سره یې ځوانان کولی شي ځانته ښه او تلپاتې دوستان او ملګري غوره کړي.
ترګرد مهمه ده چې یو دوست چې ته ځانته انتخابوي هغه باید وپیژنې په ټوله معنا باندې، په علمي لحاظ هغه وپیژنې، د شخصیت له لحاظ هغه وپیژنې، په ژوند کې د هغو عادتونه او هغه کوم کارونه چې دغه باید وپیژنې، شخصیت ښه شخصیت وي، منفي ټکي ونه لري، دغه معیارونه کولی شي سړی یو دوست په انتخاب کړي. بله مهمه مسله چې دغه ده چې ډېری دوستان دستي چې که ته مثبت کار کوي او یا منفي کار کوي په ژوند کې ستا ملګریتوب کوي، ستا په ټولو کارونو کې ستا سره ولاړ دي. خلک داسې فکر کوي چې دا ریښتینی دوست دی ځکه زما سره په ټولو کارونو کې ودرېدلو، په اصل کې چې دا یوه غلطه مفکوره ده. دوست هغه دی چې مثبت کارونو کې ستا ملاتړ وکړي او په منفي کارونو کې ستا مخه ونیسي، تر ته ووایي چې دغه کار مه کوه. نو وفا، شخصیت، علم، دغه معیارونه دي چې کولی شو یو څوک یو دوست انتخاب کړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، ښایي تاسو هم ګڼ داسې ځوانان لیدلي وي چې د بې وزلۍ له امله درس او تعلیم ته شا کوي او ښوونځی په نیمه کې پرېږدي. ځینې دغه ځوانان د حرفو زده کړې ته مخه کوي، خو د ځینې نورو بیا د کسب زده کړې ته هم ملا ماتوي او بیکاره بیروزګاره ګرځي. خو شته داسې ډېر نور ځوانان هم چې همت له لاسه نه ورکوي، بې وزلۍ ته نه تسلیمیږي او د روښانه سبا په امید هم درس وایي او هم د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار کوي. په دې خپرونه کې د همداسې یو ځوان خواله اورو چې د کابل د ساختماني انسټیټیوټ د یولسم ټولګي زده کوونکی دی او په څنګ کې د حلبي جوړونې په یوه دوکان کې کار هم کوي. که څه هم د دغه ځوان عاید لږ دی، خو له خپل کار نه خوشحاله دی. د اتلس کلن ځوان خپل ځان داسې راپیژني:
زما نوم شمس الله ده، د فرضي ولسوالۍ یم او دلته په کابل کې درس وایم، یولسم ټولګي زده کوونکی یم او بل مصروفیت هم په عربي سازي کې عربي سازي کوم. زه تقریبا 15 کاله کېږي چې دلته په عربي سازي کې کار کوم او دلته مصروف یم. زموږ اقتصادي وضع ضعیفه ده او په همدې خاطر دلته کار کوم. بل دا چې یو مصروفیت خپل ځان ته مې پیدا کړی دی، ځکه چې د بیکارۍ نه څه نه پیدا کېږي. سبایي له خوا درس بیا رازم دلته کار کوم علوی سازی کې. زموږ کور هلته شمالی کې ده، زه دلته کار کوم د کاکا زمون سره. په کورنۍ کې یوولس نفر یاست. زه خپل مشر احمد او زما پلار او مور مې په زراعت کې بوخت دي. استاد چې ده د کاکا زمون مې دی او داسې زما خرچه هم را کوي او په یو میاشت کې راته 15 را کوي. موږ بخاري او دان سلونه او داسې نور شیان جوړو. یو بخاري تقریبا په 3 ساعت یا 2 ساعت کې جوړو. خې داسې په 1 لسو 2 لسو خرسي. زما پیغام نور ځوانانو ته دا ده چې درس ووایي او خپل وطن ته خدمت وکړي او بل دا چې د بیکاری نه څه نه جوړیږي، باید د مکتب په څنګ کې یو رشته یو کار هم انتخاب وکړي. دا ښه ده چې هم باید کار وکړي او هم درس ووایي.
گرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د آزادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د عبید جوینده او شارون په غږ سندره پوره کړې چې وایي:
ستا په جدای کې تیر بشي وختونه، ستا په جدای کې تیر بشي وختونه، مینه دې ملنګ کړو غوړ مخیرونه، مینه دې ملنګ کړو غوړ مخیرونه.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دا دي: په کابل کې 14، یو په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 1400 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وي.
ماتا پخو سر گورا گورا ماتا پخو سر گورا گورا مدام بنوی ستاز ونی زما سوالونا مدام بنوی ستاز ونی زما سوالونا مینے دے ملنگ کرو غوار ما خیرونا مینے دے ملنگ کرو غوار